او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو درنو اوردونکو سلامونه او مازدیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1404 هجري لمریز کال د عقربیه لړم د میاشتې 16 نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زیاتوله خو ګڼه یم او د نن مازدیګر په یو سطح خپرونه کې به د خپلو همکارانو په ملتیا اوسنۍ یو سطح خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. خو ګودسانو له معمول سره سم به د خپرونې په سر کې د ایران اسلامي جمهوریت اړوند خبرونه درته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان او که وخت وو نو د سیمې او نړۍ تازه خبرونو څخه به مو هم خبر کړو. همداراز درته نن په خبرونه کې ټرمپ د ستري محکمې تیغ لاندې، ایا د ولسمشر د تعرفي واک محدودي کې تر عنوان لاندې یو سیاسي تفسیر لرو. د دې تفسیر وړاندې کولو وروسته به درته د وطن او کډوالۍ په زړه پورې پروګرام چې زموږ همکارانو چمتو کړی هغه وړاندې شي، او د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ست خپرونې وروستۍ خپرونه به زموږ هر کله راشه پروګرام وي چې پکې ستاسې رالیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. امید لرم چې یو ساعت تر پایه ملتیا وکړي او راټول شوي مطالب مو د علاقې وړ به ګرځېږي. اوس په تهران کې د مازدیګر څلور بجې شوې، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د ایران د ملي شورا مشر د پاکستان لومړي وزیر سره لیدل دي، د افغانستان او ایران لاري د چین او اروپا د ریل پټلۍ د خلولو لپاره پلان جوړونه شوی، ترامپ پر ایران د سوینستي رژیم د تجاوز مسؤلیت واخیسته، او د افغانستان کندوز کې ځانمرګي برید شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان لومړی وزیر د ایران اسلامي جمهوریت د ملي شورا رئیس محمد باقر قالیباف اس او ایرانی پلاوی قربتوب وکړ. د پاکستان لومړی وزیر ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت سره د هر اړخیزو همکاریو پیاوړي کولو ته ژمن دی، او ویل چې تهران باید د اسلام آباد او نړیوالې سولې او اسلامي وحدت لپاره مهم رول ولوبوي. په دې لیدنه کې د پاکستان د ملي اسمبلی رئیس سردار ایاز صادق، د لومړي وزیر د بهرنیو چارو ځانګړی مرستیال طارق فاطمی، او په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم هم حضور درلوده. شهباز شریف د ایران د اسلامي شورا رئیس ته د هر کلی په ویلو سره د ایران د اسلامي انقلاب مشر حضرت آیت الله خامنه‌ای او د ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان ته خپل ګرم سلامونه او درناوی وړاندې کړه. ویل پاکستان او ایران د دوه ورونو او مسلمانو هیوادونو په توګه د نړیوالې سولې او د اسلامي امت د وحدت لپاره خپل کلک تعهد شریکوي. هغه د ایران او پاکستان ترمنځ صمیمانه او ورورګلوي اړیکې مهمې وبللې، او زیاته کړه دواړه هیوادونه د نړۍ په کچه د ټولو پاتو اختلافاتو د حل لپاره د سوله ییزو خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو د حل په لارو چارو کلک تعهد لري. شهباز شریف وویل ایران او پاکستان د دولتي ترهګرۍ غندنه کوي، او تلی د خپلواکو هیوادونو پر وړاندې یو اړخیز تیری په مقابل کې یو د بل ملاتړ کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر زیاته کړه چې له بده مرغه دواړو هیوادونه د ترهګرۍ قربانیان شوي، او له همدې امله د نړیوالې سولې سوکالۍ او په سیمه کې د مثبتو همکاریو په عزم کې په کلکه شریک دي. هغه ټینګار وکړ ایران او پاکستان د اسلامي امت د وحدت لپاره د همکاریو او یووالي په اړه سره ملګری دي. شهباز شریف څرګنده کړه چې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ او سوداګرۍ په ګډون د ګډو ګټو په برخو کې له ایران سره د همکاریو پیاوړي کولو ته لیواله دي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر دفتر هم ایران کړه چې د ایران د اسلامي شورا رئیس ډاکټر محمد باقر قالیباف د لومړي وزیر د دولت او د پاکستان د خلکو له ارزښتناک او پر وخت بلاتړ څخه چې د اسرائیلو د تیری پر وړاندې له ایران سره کړی بدنه وکړه. قالیباف وویل چې د سوینستي رژیم له خوا د 12 ورځنۍ تحمیلي جنگ په جریان کې د پاکستان بلاتړ د ایران د خلکو له خوا په ژوره توګه ستایل شوی او قدر شوی. هغه وویل چې ایران او پاکستان په کلکه د اسلامي امت وحدت او د نړیوال سولې پیغام ته باور لري. د ایران اسلامي شورا رئیس لدی لدنی ورسته د پاکستان د اقتصادي مرکز کراچي ښار ته ولاړ. د ایران د لارو ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ایران د ریل پټلۍ رئیس اعلان کړی چې د افغانستان او ایران له لارې د چین او اروپا د ریل پټلۍ شبکې د انخلولو طرحه جوړه شوې ده. د ایران د ریل پټلۍ رئیس جبار علي زاکری د ایران په نړیوال کریدرونو کې د ستراتیژیک رول پر اهمیت ټینګار وکړ او وویل چې د افغانستان او ایران له لارې د چین او اروپا د ریل پټلۍ د انخلولو لپاره پلان جوړونه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د مزار شریف هرات ریل پټلۍ بشپړول او د ایران له لارې د ترانزیټي لارون خلابولو سره په افغانستان د آزادو اوبو او اروپایي بازارونو سره ونخلابل شي. د فارس خبری ایجنس د راپور لمخې زاکری په تهران کې د افغانستان د حکومت سفیر مولوی فضل محمد حقانی سره په لیدنه کې د مزار هرات ریل پټلۍ د بشپړولو پر اهمیت ټینګار کړی. ویلي چې د ایران له نړیوال کریډورونو سره د دې لارې انخلول لکه د چابهار او چشمه سوریا ته ځانګړې لارې کولی شي افغانستان د آزادو اوبو او په پایله کې د اروپا د ریل پټلۍ شبکې ته لاسرسی ورکړي. هغه زیاته کړه د خواب هرات ریل پټلۍ د دریمې برخې په کار پیلولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله له فعاله لاره شاوخوا 130 کیلومترو ته رسېدلې ده او څلورمې برخې بشپړول هم د افغانستان لوري په کاري پلان کې شامل دي. د هغه په وینا ایران چمتو دی چې له کابل سره په نږدې همکارۍ د مزار شریف هرات نړیوال ترانزیټ زنځیر سره ونخلوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ پر لبنان د اسرایلي رژیم پراخه نظامي تجاوز له امله اندېښنه ښودلې ده او د بریدونه په کلکه غندلې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې او سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت یاد کړی چې د اشغالګری رژیم جګړه ییزو کړنو مخه ونیسي او د خراز مجازات کړي او خبرداری ورکړی. د دغه رژیم بې ځوابه پاتې کېدل او جګړه پاله پالیسي به د سیمې سولې او امنیت ته جدي ګواښ وي. د اسرایلو لخوا د لبنان پر ضد بریدونه له هغې وروسته چې د نومبر 2015 د اوربند تړون وشو د زرګونه بې ګناه لبنانیانو وژل او ټپي کېدل د زیربناوو او استوګنیز ځایونو د ویجاړېدو لامل شوي دي. د خپلواک هیواد پر ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا باندې ښکارا تیرې دی او د نړیوالې سولې او امنیت پر وړاندې ستر جنایت ګڼل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د سوهنشتي رژیم وحشانه بریدونه په جریان کې د لبناني وګړو د شهادت له امله تسلیت ویلی. د غرازي د لبنان دولت او خلکو سره د دغه رژیم جنایتکارانه تیریو پر وړاندې پر همبستګۍ د لبنان د مشروع مقاومت او د دې هیواد حاکمیت امنیت او ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره د هڅو په ملاتړ یې ټینګار کړی دی. د اټومي انرژي نړیوال ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی په خپلو څرګندونو کې غوښتنه کړې چې هیوادونه دې د ایران اسلامي جمهوریت سره د ډیپلوماسۍ له لارې لار بیرته پرانیزي. گروسی د خبرو اترو بیرته پیلولو غوښتنه کړې او د ډیپلوماسۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوازینی دوامدار حل لارې په توګه یاده کړې. ویلي د جون له بریدونو رئیس موږ لا هم ونه توانېدو چې پخوانی بهیر ته بیرته وګرځو. د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر ویلي چې دار لا هم تهران سره مشورې کوي او د ایران پر وړاندې د بریدونو لپاره د ادارې د راپور هیڅ پلمه نه ده برابره کړې. هغه ویلي راپور کې هیڅ نوي معلومات نه وو او بې ځایه سیاسي شوی دی. ګروسي همداراز د مصنوعي ځیرکتیا د راپورونو اغېزې بې اساسه بللې او ټینګار یې کړی چې زموږ پایلې د انساني څارونکو لخوا ترسره کیږي نه د ماشینونو له لارې. د امریکا ولسمشر د پنځشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې ومنله چې د سوهنشتي رژیم لخوا پر ایران بریدونو په برخه کې مستقیمه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوهنشتي رژیم لخوا پر ایران د بریدونو په اړه وویل چې اسرائیلو لومړی برید وکړ او زه د دې برید مسؤول یم. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې د سوهنشتي رژیم لخوا پر ایران د بریدونو په برخه کې د مستقیمې ونډې مسؤلیت مني چې پخوا یې د دې بریدونو سره هر ډول دخالت رد کړی و. او په قندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن یو شکمن ځان مرګه برید کړ. دغه ښار د دوري د پوزکشی میدان ته نږدې وژل شوی دی. په دغه ولایت کې طالبانو امنیه قمندان ویلي چې برید سهار 9:30 بجې د ښار د اتمي امنیتي حوزې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تي چې هزار هدف ته ورسوي وچاودول او ځان یې وبژه. د خبرونو پای دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خو دوستانو بیا هم په خیر اغلی د سیاسي فشارونو ټاکنیزو ناکامیو په درشل کې د امریکا لوړې محکمې د ټرمپ تعرفهیز واکمنۍ تر خپل تیغ لاندې نیولې دي، او دا هغه وسیله ده چې ټرمپ یې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د ستنې په توګه بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره تعرفې هیڅکله یوازې د سوداګرۍ وسیله نه وه، او هغه څو میاشتې کېږي چې د درنو تعرفو د ګواښ له لارې د سولې تړونونو خبرو د نورو هیوادونو په کورنیو سیاستونو اغیز او د بهرنیو شرانو پر سرحدونو د فشار لپاره کار اخلي. پارسټوډ د ایران له قوله لیکلي چې اوس ښکاري چې د امریکا لوړه محکمه غواړي چې لږ تر لږه د دې واک څخه یو برخه له ټرمپ او د هغه له حکومت څخه واخلي. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو د پنج شنبې په ورځ د پولیټیکو ویبپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د ټرمپ پر حکومت د سترې محکمې د اورېدو وروسته فضا تیاره بدل شوې ده. دا غونډه د ټرمپ د حکومت لپاره په یو حساس وخت کې ترسره شوې، هغه وخت چې حکومت د جمهوري غوښتونکو ګوند د انتخاباتي ماتو له پایلو سره مخ دی چې ټرمپ یې د بېساري حکومتي تړلو سره تړلي ګڼي، په داسې حال کې چې د هغه متحدین په اقتصادي چارو په بې پامۍ تورنوي. د امریکا د سترې محکمې د اوریدو ناسته کې څو لوړ پوړي قاضیان د ټرمپ له پراخې ګټې څخه د نړیوالو اقتصادي اضطراري واکمنۍ قانون په اړه شک څرګند کړ. هغه قانون چې ټرمپ پرې تقریبا د ټولو امریکایي سوداګریزو شریکانو پر سر تعرفې لګولي پرته له دې چې له کانګریسه مشورې واخلي. که حتی سره محکمه د ټرمپ ځینې واکونه ومني او ځینې رد کړي، دا پرېکړه به د امریکا ولسمشر ته لویه ضربه وي، ځکه ټرمپ تعرفې نه یوازې د خپل اقتصادي برنامې محور بلکې د بهرنۍ پالیسي حیاتي ګڼي. ټرمپ خپل د فوري تعرفو پلي کولو وړتیا د سولې هڅو سره تړلې ده، لکه د هند او پاکستان ترمنځ. هغه همدارنګه د دې وسیلې څخه د سیاسي وسیلې په توګه هم ګټه اخیستې ده، لکه د کاناډا د بي تلویزیوني اعلان له امله د سزا ورکولو لپاره. دوی به هیواد اقتصادي فلج کولو وړتیا په ناڅاپي ډول له لاسه ورکول به ټرمپ سره د ملګرو او دښمنانو سره تعاملات په بشپړ ډول بدل کړي. د پولیټیکو د راپور له مخې د امریکا د سترې محکمې په غونډه کې لږ تر لږه د ټرمپ درې لوړ پوړو حکومت چارواکو ګډون درلود، چې پکې سکات بینست د خزانې وزیر، همدارد د سوداګرۍ وزیر او د امریکا سوداګریز استازي. هغوی په جدیت د اضطراري تعرفو د کارونې دفاع کړي او دای د ولسمشر د اساسي واک یوه مهمه وسیله ګڼلې ده. خو څو قاضیانو د سترې محکمې په اوریدنه کې په کلکه شک څرګند کړی چې آیا کانګریس دې ته چمتو دی چې دومره پراخه واکونه ولسمشر ته ورکړي. هغو ویلي دي چې د داسې واکونو بیرته اخیستل ممکن د ویتو څخه پرته اکثریت ته اړتیا ولري. هغوی پوښتنه مطرح کړې چې آیا په اصل کې د اساسي قانون له مخې کانګریس حق لري چې دا ډول واکونه ولسمشر ته ورکړي. یو مهم دلیل په ځانګړې توګه د ټرمپ د حکومت د هغو کړنو په نظر کې نیولو سره چې څو ځلې د قانون واکونه محدودیتونه ازمویلی دي. قاضی نیل ګورساچ وویل څه شی معنی کېدای شي چې کانګریس ټولې خپلې دندې د بهرنی تجارت تنظیمول یا حتی د جګړې اعلان کولو په برخه کې ولسمشر ته وسپاري فرض وکړي. کانګریس سبا پریکړه وکړه چې د قانون جوړونې ستړیا له امله ټولې چارې ولسمشر ته وسپاري، څوک به مخه ونیسي. د راپور له مخې قاضي ګورساچ په دې غونډه کې د حکومت د استدلالونو په وړاندې د توقعو څخه زیات تهاجمي دریځ نیولی و. حتی که د ټرمپ وفاداران هم مني چې د بدیلونو به د هغه د کار پروسه ورور کړي، ځکه چې ډیری د تعرفې پلي کولو د مخه څو میاشتې څیړنې غواړي. د تفسیر پای. خو دوستانو، اوس به زموږ همکاران درته وطن او کډوالي خپرونه وړاندې کړي، او له هغې وروسته به درته هر کله راشه پروګرام وړاندې شي، چې په همدې سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو تاسې رابولم د وطن او کډوالۍ پروګرام اورېدو ته.
کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شو مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
دا تهران رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د وطن او کډوالۍ له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، په نننی پروګرام کې د سیاسي پناهندګۍ موضوع جاجو، یو داسې کلمه چې له نه ختمیدونکو ژمنو او رنگینو دروغو جوړه شوې ده، او کله کله به په دغه ژغورنې کې هم انسان سخت زورول کیږي. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملا اوسئ.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
ملګرو، سیاسي پناه غوښتنه د نړیوالو حقوقو یو څانګه ده او د هغو کسانو د ملاتړ لپاره جوړه شوې چې په خپل هیواد کې د سیاسي ستونزو له امله د خطر احساس کوي. په دې بهیر کې باید یو کس ثابت کړي چې له تعقیب یا ځورونې یې ویره حقیقي او د اثبات وړ ده، نه دا چې یوازې شخصي یا اقتصادي وي. په عین حال کې احصائیې ښودنه کوي چې د پناهندګۍ بهیر په عمل کې ډیر پیچلی، وخت اخیستونکی او د تقاضا کوونکو لپاره له جدي نفسیاتي او ټولنیزو پایلو سره مل دی.
دوستانو، اوس راځئ چې یوه کیسه واورو. د یو ځوان لیکوال کیسه چې یوه ورځ یوه مقاله ولیکله د آزادۍ په اکله، د هغو خلکو په اکله چې باید غږ یې واورېدل شي، خو هم هغه مقاله د هغه د غلي کېدو حکم وګرځېده، وبېرېده او کډه یې وکړه. په نیمه شپه چې سخت باران ورېده، یو کوچنی بیګ یې په لاس کې او زړه یې له استراب او پریشانۍ ډک و، په دې هیله چې په یو بل هیواد کې به د خبرو کولو ځای ولري. خو افسوس، هلته چوپتیا لا ژوره وه. د کډوالو په کیمپ کې هغه د مختلفو ولسونو د سلهاو کسانو په میانس کې ژوند کاوه. د وروستیو دیوالونو د نم بوی، د ماشومانو د ژړا غږ او د هغو کسانو چوپتیا چې خپله هیله یې په وطن کې پرېښې وه. هر سهار به یې سترګې د هغې رڼا له امله خلاصېدې چې د چت له سوری به راتله، او د شپې به یې په څو ناشنا او پردیو ژبو د جګړې د غږ له امله خوب تښتېده. ویل به یې دلته خو آزادي نشته، یوازې موسم د وطن په پرتره لږ یخ دی، او هیڅوک نه پوهیږي چې د هغه کس لپاره ژوندي پاتې کېدل څومره ګران دی چې له خپل وطنه شړل شوی وي خو په نوې نړۍ کې هم ځای نه لري.
دوستانو، پناهندگی یا پناه غوښتنه یو حقوقي تعریف لري. د جنیوا د 1951 کنونشن له نظره، له هغه چا څخه ملاتړ چې د توکم، دین، ملیت یا سیاسي عقیدې په بنیاد یې یوه موجهه او ویره ځوروي. هغه څه چې په کتابونو کې دي یوه ساده لیکنه ده، خو په حقیقت کې د ټراما، بیلتون او بی هویته یو لاره ده. په کاغذ باندې پناهندگی ژغورنه ده، خو په عمل کې زیاتره په دویم تبعید باندې بدلیږي، چرته چې د ملاتړ قانون د بیوروکراسۍ په سوړ کاڼي بدلیږي. د کډوالو د مشهورو مؤسسو په شمول ځینې ادارې په کلکه وایي، موږ د پناه غوښتنې سپارښتنه نه کوو، د ظلم له امله نه، بلکې د تجربې له امله. پناه که قانونی وی او که غیر قانونی لجدی خطرونو او ریسکونو ډکه ده. ځینې وختونه دومره خطرناک وي چې حتی د انسان ژوند ګواښي. له کورنۍ څخه د جلا کېدو خطر له همدغو ټپونو څخه دی. کله چې یوه کورنۍ په ګډه د پناهندګۍ غوښتنه وکړي، هر غړی یې ممکنه ده په جلا خار یا کیمپ کې میشت شي. مور په شمال کې، اولاد په جنوب کې، او د کورنۍ پلار شاید په یو بل هیواد کې میشت کړی شي، ټول په مختلفو کاغذونو سره بېل ملاقاته، یوازې په دې ژمنې سره چې صبر وکړي چې په دوسیې مو غور وشي. خو په پناهندګۍ کې صبر کله کله د روح او روان د ستومانه کېدو برابر وي. د نفسیاتي سلامتیا محققانو د مهاجرانو او پناهغواړو د سخت پاراډاکس په هکله لیکلی دي. په اولنیو کلونو کې امید ژوندی وي، خو د وخت په تیریدو سره استراب او پریشانی، مبهم، خفګان او د کاري امنیت نشتوالی د انسان روح او روان ځوروي. د مغزو ډوپامین ورو ورو غلي کیږي، او دا خاموشي د پناهنده په وجود کې د دوامداره افسردګۍ سبب کیږي.
یو بل ستر خطر ډیپورت کېدل دي، یو داسې کلمه چې په هیڅ ژبه کې د ژغورنې معنی نه لري. کله چې د پناه غوښتنې دوسیه بې بنیاده یا نیمګړی وي، په مقصد هیواد کې د مهاجرت محکمه یې سپکه او بې اعتباره ګڼي، یعنی نه ویره، نه مدرک او نه راتلونکی. قاضي په یو لاسلیک سره کولی شي چې هر څه ختم کړي. په سرې ټاپې سره یوه سپینه پاڼه، هغه ځای ته د ستنېدو حکم چې ورڅخه تښتېدلی یې. ډیپورت یعنی د خروج په صف کې د درېدو شیبه، کله چې د مامور نوم واخلي او یو سند د مخې ته کیږدي او ته پوهېږې چې هیڅ وطن، هیڅ قانون او هیڅ غږ دې یاد نه دی. په دغه شیبه ستا دننه او باطني انسان غلی کیږي، سترګې دې پکې پاتې کیږي. په خپل هغه پاسپورت باندې لګېدلې ټاپې ته چې نور هیڅ اعتبار نه لري، توا چې ټولې هیلې یې دله خښې کړې وي.
دوستانو، ډیپورت ستنېدل نه دي، بلکې غورځېدل او سقوط دی. د ژغورنې له خیاله سقوط، د راتلونکي له تصوره سقوط، خپله له انسانوالي سقوط. خو د هغو کسانو لپاره چې له اول څخه یې یوه بله لاره غوره کړې وي، یعنی د قاچاقي کډوالۍ او پناهغوښتنې لاره، پیښه یوازې ترخه نه ده، بلکې وژونکې هم ده. د شپې په پلاستیکي کښتیو کې سملاستل، د سمندر په منځ کې په سخت یخنۍ کې د هغو څپو ترمنځ چې سرحدونه پټوي، او کله کله په خپله په پولو او سرحدونو بدلیږي، یا په تیارو لاریو او کنټینرونو کې د اوسپنې یا میوې د درنو بارونو په منځ کې چې هیڅ هوا پکې نه وي او سا اخیستل ګران وي، او د سبای هیڅ پته نه لګي. ځینې پکې لساډو به مړ شي، ځینې له یخه کوکل شي، او پاتې نور په لمدو سترګو او د بندو سرحدونو په ویرونکي خوب سره ژوندي پاتې کیږي. د ژوند لپاره نه، بلکې په یو بې معنا ډول د ژوند او د ځان د ژوندي پاتې کېدو د نندارې لپاره.
قاچاقي پناهندګي د دروغو په هیله سره د انساني تجارت یو بل نوم دی چې پکې اخیستونکي خوب او خیالونه لري، او خرڅونکي د مرګ پلان. قاچاقچیان په خپلو ژمنو کې د آزادو سړکونو او د کډوالو د قبلونکو هیوادونو خبرې کوي، خو په عمل کې آزادي په بند او قبلېدل د ګور په بدل ورکوي. په دې لاره کې د پاسپورت معنا او حیثیت ختمیږي، هویت له منځه ځي، نوم او ملیت په پیسو پیر پلور کیږي، او انسان د یو ترانسپورټي چیز تر حده سپکیږي. د قاچاق د سوړ او بې رحمه بهیر یوه نامعلومه برخه کله ناکله هغوی په نیمه لاره کې پرېږدي. په ځنګلونو کې، په لرو پرتو سرحدي سیمو کې، بې له خوړو، بې پناه او بې وچې، یوازنی څیز چې پاتې کېږي له ویرې د درزیدونکي زړه غږ او د هغه سوړ باد یادونه کوي چې د هغوی آخري حقیقي ملګری وي. قاچاقي پناهندگی د سر په بیه د امیدونو او خوبونو د خرڅولو کیسه ده، هغه کیسه چې نه پکې اتل شته او نه روښانه پای، بس د دې یوې جملې تکرار دی چې ما غوښتل چې آزاد شم، او هم دا جمله د هیڅ ایواد په رسمي مدرک هیڅ کله نه ژباړل کیږي.
او که لدې ټولو لارو څخه تیر شي نو د کډوالو کیمپ ته به ورسیږي، د ځمکې او آسمان تر منځ یو ځای ته. ګڼې خیمې، د خوړو او درملو نشتوالی، د امنیت نشتوالی او د نشه ایزو توکو له قاچاق وړونکو سره ګډ جبري ژوند. په دې کیمپونو کې ستړیا د ټولو عامه ژبه ده. هیڅوک نه خاندي، دوی یوازې ژوندي پاتې شوي دي. ځینې وختونه د ماشوم غږ له لرې څخه راځي او د یوې شیبې لپاره فکر کوي چې لا هم راتلونکی شتون لري، خو بیا د جګړې او چغې غږ دغه فکر دوباره خرابوي. حتی که تاسو د قانوني پناه ترلاسه کولو اراده وکړئ، نو یوه بله ننګونه ستاسو په تمه ده، او هغه په ټولنه کې د ادغام نشتوالی دی. حکومتونه معمولا د کډوالو د ګمارلو او د کار جواز د ورکولو په وړاندې مقاومت کوي. کډوال د کوربه هیواد په ژبه نه پوهیږي، په کلتور یې نه پوهیږي، وړتیا نه ویني. کلونه تیریږي او هغه لا هم بیکاره، بیکوره او بې هویته وي. هغه په ټولنه کې ګرځي خو هیڅوک ورته نه ګوري. د خلکو په سړو سترګو کې هغه یوازې یو اجنبی دی، بې ریښې او بې نومه دی.
د نړیوالو سازمانونو په وینا په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې له 110 میلیون څخه ډیر په زوره بې ځایه شوي خلک وو. خو دا شمیره یوازې یوه شمیره نه ده. هر کس یو انسان دی چې یو نیمګړی خوب لري، یو کور لري چې نور په نقشه کې نشته، او یو نوم چې په اداري لیستونو کې ورک شوی. په هر وخت کې په دې نړۍ کې چرته یو څوک د تیښتې پرېکړه کوي، د نجات په مفکورې سره، په یوې کوچنۍ هیلې سره، پرته له دې چې پوه شي چې د دوی منزل ممکن د دوی د تیښتې له اصلي ځای څخه ډیر سوړ وي. سیاسي پناه غوښتنه یا پناهندگی یعنی د انسان له ویرې انسان ته پناه وړل. خو انسان نن سبا پناهنده نه قبلوي. په داسې نړۍ کې چې سیاست په انسان باندې سیوری کړی دی، پناه غوښتونکی د بشریت همهغه ماته هنداره ده چې زموږ ټول دروغ راښیي.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، کډوالی او وطن نومې دا پروګرام وورید. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې به د کډوالۍ یا مهاجرت په اړه یوه بله موضوع در سره شریک کړو. نو تر هغه درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او مال کړی شه.
هرکلا
راشا.
قدمون پا لیمو هرکلا راشا یه ده اخلاص غیگ بتلوی زموش اخلاصا دلوی و پتمن خدای تالا پناما ده تیران راژیو ده پشتو خبروانی در کل راشا ده گلبن خوگو دوستان و عزتمن و عبریدون کو زموش سلامون و منی پا ده هیله چی روغ رمت او خوشحال بایست پا ننانی ارکل راشا ده گلبن کی بیا حمزه فاطمی سر ده خبال محترمم کر
علی اصغر عابدی
سرستاسو پا خدمت کی حاضر شویو
دیر ماننی اغلی فاطمی زهم گرانو مینوال تا دزیر لکومی سلامونو وایم او هیل کم چیزمور طول قدر منو خواجه ملگری به انشالله ده سلامتیا پا جامو پت او ده خپل هر کل راشه ده گلبن خوندور چپو تا ناسوی او ده خپل خواجرو خواجرو ملگرو میناناکو خبرو تا به انشالله خواجوی نو پر کل راشه پروگرام کی ده نویو گلانو ده شاملی دو لپاره ده واتساب ده گروپ لمبر هم ساسو خدمت تا وراندی کو پا ده هیله چه لخپلو نور ملگرو و خپلوانو و دوستانو سره هم شریک کره شمیره زن سره ویلی که 00 91 14 45 55 همداشان پشتو نهنیویت یاهو دات کام از مجد ایمیل یعنی برشنا لیک پتا ده او تاسو پا داغا ادرس که اخپلی لیکنی او جاگیس پیغامون مشتا راستوالای سی ایران ریڈیو دات ایر سلش پیس او پارس تو دی دات ایر سلش پیس از مجد ویب سایتون دی چه تاسو پکشه بیلا بیل خبرونا سیاسی تفسیری مرکی او داشان ادبی کلتوری او دینی مطالب الوستالای سی قدر مناوری دون کو دلتا یولن دا شانده مکو و بیارا گرز و ساسو خدمت
لا تهران رادیو هرکلا راش آورای پا دغا پروگرام کی خپل شیرونا نظرونا کرکتنی او مطلبونا شامل ولیشی پا خپل لیک پا خپل غک هرکلا راش ستاسو پروگرام ستاسو غد، ستاسو نظر، هر کلا راشه. عزتمن اوریدون کو یو ځل بیا تاسو ته شراغ لاست وایو په دغه هر کلا راشه نننی پروګرام کې. نو راګرز ستاسو خوږو لیکونو ته د تهران د پښتو خبرونې در کلا راشه د ګلبن خوږو ګلانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د زړه ټوټې او ګران لور او د حضرت امام علی علیه السلام د ماندینه او د غراز د جنت د سردارانو د مور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت شپې ورځې دي او په اسلامي نړۍ کې د شپې ورځې په ایام فاطمیه عنوان سره لمانځل کیږي. نو د تهران رادیو ټول کارکونکو په دې مناسبت تاسو قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوي. نو په همدې مناسبت زموږ یو ډیر محترم او تکړه شاعر او د دینی چارو کارپو ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب چې ډیر په زړه پورې شعر را لېږلې ستاسو خدمت ته هم وړاندې کوو. عابدی صاحب دا د محترم ډاکټر دورانی صاحب شعر دی چې مشته استولی او مجم کستاسو خوښوي زبا وایم
بالکل می خوښه ده مهرباني وکړه.
محمد رحیم دورانی صاحب وایي چې د غم اوخ کې می بڼو باندې درنیږي شهادت چې د بیبي رانیږدې کیږي د بقی هدیره اوس هم پرې گواه ده ډیر په ظلم چې قبرونه یې ورانیږي. رسول وویل لعنت په هغه چاوي څوک چې جیش اسامه رانه ستنیږي. پیغمبر چې ترې طلب قلم دوات کړ نو اصحاب څنګه رسول ته منکریږي. اور په لاس بیا د بیبي کور ته ولاړ و چې علی یې له بیعته منکریږي. هغه وخت بیا د بیبي فریاد اوچت شو سوی ور چې بدن باندې غورځیږي د دغم سوی سوری و فریادونه د مظلوم بیبي غم ورو ورو زیاتیږي. لجړای گاونډیان لکه چې تنگ شول، بیا بی بی بیت الاحزان ته روانیږي. شوه شهیده په اتلس کلنۍ کې د فراق اوښکې علی په مخ بهیږي. ای رحیمه حسنین شولو بی موره، ای رحیمه حسنین شولو بی موره، اوښکې پریږده چې په مخ دې وبهیږي.
اوښکې پریږده چې په مخ دې وبهیږي. د محمد رحیم صاحب ډیره ډیره مننه چې په دې مناسبت یې را سره ډیر په زړه پورې او لغم ډک شعرونه شریک کړی دی. نو دعا کو د پاک پروردګار په درگاه کې چې د محمد رحیم په قلم او ژبه دي متعال خدای ډیر ډیر رحمتونه او برکتونه نازل کړي، او په عمل کې دي هم انشاءالله نور توفیق ور په برخه کړي
انشاءالله.
اغلی فاطمی دا هم له پاکستان از موږ یو خواجه ملګری، البته د وسیدو د ځای نامه نه دی ذکر کړی. شاغلی منصف خان منصف یو دوه بیته او ورسره یو پښتنه مر سره شریکه کړې ده. لیکي چې نن مو په یو ځای کې دغه دوه بیتونه ولیدله چې ساسو خدمت ته وړاندې کوم، خو غواړم چې د دې مطلب او مقصد باندې پوسم. منصف لیکي چې ماسل بچی راوړلې دي ما سره نه دي تړلې، ماسل بچی راوړلې دي ما سره نه دي تړلې، ماسل مړونه کړي دي ما یو نه دل دلی. منصف صاحب وایي چې دا شعر مې په یو ځای کې ولید چې ډیر ورته حیران شوم. نو غواړم چې در کله راشه د ګلبن ګلان راته د دغه شعر تشریح وکړي، او له دغه شعر څخه مطلب څه دی.
نو که ستاسو خوښه وي د دې ځواب به خپلو قدرمنو اوریدونکو شاعرانو ادیبانو او کلتوري شخصیتونو باندې پرېږدو چې دوی دې ورته ځواب وایي. انشاءالله قدرمن اوریدونکو د منصف خان صاحب د دغه شعر یعنی ماسل بچی راوړی دی ما سر نه دی تړلی، او ماسل مړونه کړی دی ما یو نه دی لیدلی، دقیق مطلب او مقصد د پښتنې ځواب ورکړي. انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې به منصف صاحب سره بیا هم دلته شریک کړو. نو یو ځل بیا د منصف خان صاحب د شعر او پښتنې څخه مننه کوو. که ستاسو خوښه وي یو لنډه شاندمه به واخلو، او بیا به راګرځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو خوږو خوږو لیکنو.
نو د خوږو ملګرو یو ځل بیا هرکلی کو، هرکله راشکی. از موږ یو خواجه ملګری چې د افغانستان اوسیدونکی دی یو سندره راستولې ده چې در کله راشه د ګلبن ځینو ګلانو دا سندره خوښه سوې نه ده، او ویلې دي چې دا یو افراطي او نفرت خپرونکی نظر دی، او خپګان یې پرې ښودلی دی، او یو شمیر نور هم ورباندې خپل شمیر منفي نظرونه ښودلي دي. نو ستاسو څه خیال دی؟
ګوره د عبیدي صاحب، موږ له یوې داسې سیمې سره اړوند یو چې له بده مرغه مو ډېرې ستونزې او مشکلات او ورسره ډېرې نه هېرېدونکې پېښې لیدلې دي چې باید هغو پېښو او ناغېړنو حالاتو ته په پام سره باید د سیمې د آبادۍ پراختیا ترقی پرمختګ او د سیمې د ولسونو د یو موټی کېده او دغه راز د یووالي او یو خوله کېده لپاره موږ هر وګړی باید خپل ښه او مثبت رول ولوبو، څو زموږ سیمه او ملتونه یو داسې طاقت او قدرت ترلاسه کړي چې بیا هیڅ بهرنی استعماري او استکباري قدرت او لوری زموږ په سیمه کې لاسوهنې فرصت پیدا نکړي. او ستاسو نظر څه دی؟
بالکل همداسې ده آغلې فاطمی. زموږ سیمه په تېره بیا افغانستان او پاکستان هیوادونه دي چې باید یو کور وګڼل سي، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې داسې ډیری کورنۍ اوسیږي چې یو بل سره رشتې لري، خپلوان دي، او که بیا هم رشته داری نه وي او خپلوانی نه وي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، باید د یو بل په درد او کړاو کې شریک واوسو، زړونه مو سره نږدې کړو، اړیکې مو سره پیاوړي کړو، مینه او عشق سره زیات کړو، نظرونه سره مثبت او له مینې ډک کړو. نو ګوره موږ چې وینو نو په دغه در کلراشه په ګلبن کې موږ سره داسې بختور او غوره ګلان موجود دي چې هم شاعران دي، هم ادیبان دي، او هم کلتوري، علمي او هنري او سپورتي شخصیتونه دي، او هم د مدني ټولنو فعالان دي. نو موږ په دغه یوې ډېرې ورکوټې ټولنې، یعنی کوچنۍ ټولنې او کورنۍ کې باید یو داسې رول ولوبو چې په کار د زموږ د هر کله راشه دغه ګلبن د سیمې د ټولو ټولنو او قومونو او ملتونو لپاره یوه بېلګه وګرځي. نو دا خو حکومتونه که خپل منځو کې کم اختلافات یا لالچونه لري، دا ولسونه باید چې یو بل سره
ولسونه خو همداسې یو دی، هغه خو بیخي نه شو موږ جلا کېده د یو نه بل څخه. ډېر په زړه پورې خبره دې وکړه عبیدی صاحب، باید موږ په خپلو کې سره دومره نږدې شو چې په سیمه کې زموږ دغه ارتباط یوه ډېره په زړه پورې او مثبته اړیکې رامنځته کړي، یعنی اړیکه وشي. او داسې کومه خبره یا اشاره یا داسې کوم کار چې زموږ بل ملګری ګل دوست او کلیوال او کلتوري شخصیت ورسره ناراحته کیږي و نه کړو. در کل راشه د ګلبن خوږو ګلانو بیا ستړی مشي او بیا تاسو ته شرخ لاس وایو په دغه نننۍ پروګرام کې. عبیدی صاحب، دا هم د افغانستان له اریوب زازی او زموږ یو بل قدرمن اوریدونکي ګل مت خان یو شمیر په زړه پورې متلونه مشتره لیږلی چې له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو. ګل مت خان وایي چې خپل عمل در لارې مل، یعنی ش عمل ما داسې موږ م اوریدل و چې ش عمل د لارې مل، د ګور شپه په کور نه کیږي، مار خوړلی له پړي هم ویریږي، چې په تمه د سپرو شي هغه پاتې په میرو شي، بنده تر خپل وس پړ دی او اوبه په ډانګ نه بیلیږي، اوبو اخیستی زکت هم لاس اچوي.
واقعی چې ډیره له پنده ډک متلونه دي. د ګلمت خان صاحب ډیره ډیره مننه کوو، نو هیله ده چې بیا به هم را سره خپل اړیکه ټینګه وساتي. دا هم زموږ یو پخوانی ملګری او د نظر تکړه خاوند او د ګلبن قدرمن ملګری ښاغلی احسان محسنی صاحب، چې یو ډیر په زړه پورې لیکنه یې رالېږلې ده. وایي ظلم د کایناتو د توازن ماتول دی او هر مات توازن بیرته عدالت غواړي. محسنی د کایناتو له ژورو غږ اوري. زه د هر مظلوم چیغه یاد ساتم، ځکه د عدالت وعده د خدای ده نه د انسان. هغه ورځ راځي چې ظلم به خپل قاضي ویني او د خاموشو سترګو نه به اور راووځي. محسنی صاحب وایي ظلم د بدن زخم نه، د روح جنازه ده. هر چا چې دا جنازه پورته کړه خپل سکون یې خاورې کړ.
واقعی چې محسنی صاحب ډیر په زړه پورې مطلب را لېږلې او ډیر په زړه پورې لړۍ روانه کړې ده، نو د محسنی صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو او منندوی یو چې دغه لړۍ ته به همیشه دوام ورکوي. او له خپلو ټولو ګلونو اوریدونکو هم غواړو چې په دغه ډول لیکنو باندې حتما فکر او غور وکړي، او موږ ټول باید ورڅخه تر ډیره حده پند واخلو. د احسان محسنی څخه یو ځل بیا مننه. نو راګرځو د غږیزو پیغامونو خواته، چې د دې لپاره چې موږ نور وخت نه لرو او غږیز پیغامونه د قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو.
او دنیا نه کوچ کوي بی بی زهرا غمونو سره، رخصتی ورکه حسن نو فریادونو سره. دنیا نه کوچ کوي بی بی زهرا غمونو سره، رخصتی ورکه حسن نو فریادونو سره. یا حسن حسین زینب گل سوما، یا ورن چپی دبل تنسل گئے وائی اخیور دونو سرا، رخصتی ورکه حسن نو پر یادونو سرا دنیا نہ کچھ کبھی بی بی زہرا غمونو سرا رخصتی ورکه حسن نو پر یادونو سرا یہ ہا بی بی چپ درو وہ ملے کو جو رسول امت گڑلا ازار ڈیر ظلم سرا رخصتی ویر کہا سنینو پر یا دونو سرا دنیا نا کچھ گوی بی بی زہرا غمونو سرا رخصتی ویر کہا سنینو پر یا دونو سرا یا کلائی غسل رخصتی ویر کہا سنینو پر یادونو سرا دنیا نا کچھ کبھی بی بی زہرا غمونو سرا رخصتی ویر کہا سنینو پر یادونو سرا
دا هم زموږ د پخوانی دوست او اوریدونکي شاغلی جمیل حسین صاحب د مشهد ګلونه را سره په یو پیغام شریک کړی چې موږ هم د زړه په غوږونو اورو چې موږ ته څه وایي.
نو د جمیل حسین صاحب څخه ډیره ډیره مننه چې د ایامې فاطمیه په مناسبت یې را سره په زړه پورې ویرنه یا مرثیه شریکه کړې ده. په دې اړه یو ځل بیا د تهران ریډیو د ټولو کارکوونکو لخوا تسلیت وړاندې کو. شدا هم له افغانستان از موږ یو بل ملګری شاغلی ګلاب هم را سره یو پیغام شریک کړی دی. راځئ چې پګړې واورو.
سیلاب صاحب، انګور غوندې خوږه ده او شیرینه د خور مینه، انګور غوندې خوږه ده او شیرینه د خور مینه، تر مور وروسته دنیا کې بهترینه د خور مینه. د ورور زړه کده کانی دی پر خور نس وزل کیږي، د ورور زړه کده کانی دی پر خور نس وزل کیږي، خو بیا هم ورسره وی لکه وینه د خور مینه. بی خور ژوند بی خوند بی مزیه دی په دنیا کې، بی خور ژوند بی خوند بی مزیه دی په دنیا کې. هر ورور ته قیمتي ده او اړینه د خور مینه. ورور جان ته چې هر څونه غافل یې خدا واوره، ورور جان ته چې هر څونه غافل یې خدا واوره، همیش به درسره وي نازنینه د خور مینه. څه ښکلی مهربان زړه ذوالجلال ورته ورکړی، څه ښکلی مهربان زړه ذوالجلال ورته ورکړی، اوسیږي پکښې ښکلې ګلورینه د خور مینه. افغانه، دا جمله د پیروز جان حقیقتي ده. افغانه، دا جمله د پیروز جان حقیقتي ده. قوي ده د ورور جان تر مینې مینه د خور
مینه.
ډیره مننه سیلاب صاحب. افغانه، دا جمله د پیروز جان حقیقتي ده. قوي ده د ورور جان تر مینې مینه د خور مینه. انګور غوندې خوږه ده او شیرینه د خور مینه، تر مور وروسته دنیا کې بهترینه د خور مینه. بې خوره ژوند بې خونده بې مزې دی په دنیا کې، هر ورور ته قیمتي ده او اړینه د خور مینه.
ډیر ښه انګور او نخواګه ده، شیرینه ده، خور مینه تر مور وروسته دنیا کې بهترین ده خور مینه. واقعی اکبر فیروز صاحب خو حد کړی د خور مینه او د مور جانشینه. واقعی ډیر په زړه پورې شعر دی. البته دا ویډیوی کلیپ دی، زموږ په واتس اپ ګروپ کې شته دی، خو موږ د خپلو اوریدونکو د استفادې لپاره په ایم پی 3 بدل کړی چې په هر کله راشه ګلبن کې ورڅخه ټول اوریدونکي استفاده کولای شي او موږ هم پنځه نه اخلو. واقعی اکبر فیروز صاحب ډیر په زړه پورې کلام دی. نو دلته به څه وکړو عبدی صاحب؟
باور وکړه زموږ وخت په ختمېدو دی. اغلی فاطمی پروډیوسر، اغلی صابری او اغلی سپیدګر
دواره سره لاسونه اوچته کوي
خبرونه ختم کوي.
نو په همدې ځای د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه اخلو.
خدای مو مل او ملګری سه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.